په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوریس نوري هر کله کوم مخله د چلې د خبرونه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په هرات کې څه باندې ویونه په موده کې څلور زلزلو نږدې شل زره کسان اغیزمن کړي دي. سیف د چلډرن نن په خپل وی پڼه کې په یو راپور کې د زلزلو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږ 1300 او د ټپیانو 1800 یاد کړي چې په خبره ډیره برخه خزي او ماشومان دي. خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو نورو ادارو د مړو شو کسانو شمیر له 2000 زیات او د ټپیانو هم شاوخوا 2000 کسان یاد کړي. د راپور له مخې د زلزلو له هرات ښار بهر په شاوخوا 10 کیلومتر کې د ولایت شپږولسوالۍ زپلی او زیاتوي په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه خیمې هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخ دي. د یو بل خبر له مخې د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او عمومي منشي تدروس ادهم ګبرسس وای د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي کورنۍ په خلاص فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورنو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمیر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي تر څو خلک وکولی شي د روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات زلزله زپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله زپلو د درمنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. په دغه روغتون کې 45 ډاکټران او 40 تنه تخنیکی پرسونل کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ په هرات کې له بل زلزلې وروسته پر مرستندوی سازمانونو غږ کوي چې له زیانمن شو سره مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی ویسټ نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار یو وار بیا زلزلو د هرات سیمه ولړزوله او هلته ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه ویلي مرستندوی سازمانونه چې د سرپناه څخه کوبو او درملو په ګډون د افغانانو د نورو بیړنیو اړتیاو د پوره کولو هڅې کوي باید خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي تر دې مخکې د اکتوبر په 14 په یوه پوسټ کې د زلزلې له زیانمن شوو سره د متحدو ایالتونو د $12 میلیون د بیړنیو بشري مرستو خبر ورکړی و. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وای په افغانستان کې 45 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خوړه به له کومه کیږي. دبلیو ایف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو پر درېمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه د هرات زلزله بل ناورین بلل دي چې په خبره بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. د کونړ په مرکز اسد آباد کې نن په یو لاریون کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د درولو غوښتنه وشوه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه لاریون کوونکو چې شمېر یې سلګونو کسانو ته رسېده دغه راز غوښتنه وکړه چې اسرائیل د غزې محاصره پای ته ورسوي تر څو خلکو ته د ژوند لومړنیو موادو په ګډون اړین توکي ورسیږي. لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو، اسلامي نړۍ او نورو اړخونو غوښتنه وکړه چې په غزه کې د جګړې د سمدستي درولو لپاره اقدام وکړي. پر غزیر اسرائیل هوایی بریدونه ورسته له هغه پیل کړل چې باندی و اونۍ مخې د اکتوبر په 8 نیټه د حماس وسلوالو غزې ته څیرمه د اسرائیل پر جنوبي سرحدي سیمو برید وکړ. په دغه جګړه کې د حماس د وسلوالو لخوا د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. اسرائیل همغه ورځ را په دې خوا پر غزې ترانګې درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه په کې 2050 فلسطینیان چې اکثره ملکی وګړي دي وژل شوي دي. پاینال کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. نن د اکتوبر 14 پر اوکراین د روسیې د یرغل شپک سوا ورځې پوره شوې. د اوکراین د پوځ د لوی درستیز دفتر ویلي چې روسي پوځیانو نن هم پر اوکراین واتیا هوایی او لس توغندویز بریدونه وکل دی. ازادی رادو دی خبر دی مرکزی چوانگ در راپور لمخې د اوکراینی چارواکو و چارواکو ویلی چې نننی بریدونه د سر او مال زیانونه هم لري خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو ویلی چې په جنوب او ختیځ کې ځواکونه چې د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکوي د روسیې ګڼ شمېر بریدونه شنډ کړي دي. ازادي رادیو اوري اوړاندې په خبرونه کې د طالبانو په خوته د سېدو په چارو کې د دولت وزارت وای په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانی پرتل ډیر کورونه ویجاړ کړی او ډیر خلک هم سرپناته اړتیا لري.
د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمې راتلونکی د پزمي کې خو نتبان هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کولم ډیر ګران وي.
په دې اړه مو چې په هرات کې ولې د پرلپسې زلزلو سخت ټکانونه احساسېږي او خلک باید څه وکړي د جیولوژي خطرونو له یو متخصص سره مرکه کړې ده.
کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوې دي هغه نه لري اوسېږي ماشومان د لري ساتي.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي پاکستانی چارواکي باید هغه افغان پناه غوښتونکي له هیواد ونه باسي چې د خپل امنیت له ویرې د هیواد ته ورغلي دي.
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو په هوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانی په پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې وروستي زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. نور حال په دې راپور کې اوري.
د طالبانو حکومت په خوته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلو لږ تر لږه 2000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړی او زیات نورې قسمه تخریب کړی دي. د دې وزارت وایي جانان سائق نن ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړني ډول سرپناه خوراکي او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
کوشش اوس هران پدې کې روان ده چې یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت او سره په زمين کې کمی نقدیم رستي سراجي سي دي مظلوم ولست لپاره سرپناه جوړ سي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمې راتلونکی د پزمي کې خو نتبان هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کولم ډیر ګران وي.
امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې پرون په خپل ویبپاڼه په هرات کې د پرونی زلزلو په اړه ویلي و چې د لومړی زلزلې د شدت کچا د ریختر په اندازه 6.3 درجه او د دویمې بیا د ریختر په کچا 15.4 درجه و. د هرات لپاره د طالبانو حکومت د والی وای نصر احمد الیاس پرون ازادي رادیو ته ویلي و چې په پرونی زلزلو کې دوه تنه مړاوي او 13 تنه ټپيان شوی او د هرات خار په ګړونی په زندجان کوهسان ګلران رباتي سنگي ګوسره او اوبې ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای لسخت زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولل. د ادارې په خپل نننۍ اعلامیه کې زیاته کړې په دې زلزلو کې په شپږو ولسوالیو کې 40000 کسان زیانمن شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک له قوله د هرات زلزله په افغانستان کې دروان بحران د پاسه بل بحران بدل شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا بیانن سار په خپل اکسپانه د وروستي زلزلو له امله د افغانستان په لویدیس کې د زیانمنو شویو شمیر 3,350 تنه وخود او وی ویل دوی د خوړو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورته وخت یو شمیر زلزله ځپلو ازادي رادیو ته وویل په سړه هوا کې به سرپناه ژوند کوي او لډي رسونځو سره مخ دي. د هرات اوسیدونکي زیاګل
ټول کور مو نړیدلی هیڅ هم نه دی پاتې. خپل هم ډیر ناروغ یم، روماتیزم لرم، سړه خیمه زمال لپاره مناسبه نه ده.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي سیده هم د خلکو د بد وضعیت پاړه کی
خلک لویری کورونو ته نشي تللای. دلته په خاورو کې پراته یو. د ځینو کورونو چې لاندې دي لږه شیبه ولاړ شي لویری بیرته راشي. تشنام نشته. د شپې په خیمو کې برېښنا هم نه وي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن خپل اکسپانډ لیکلي په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله درې سو اتل زره خلک بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې رقابله په دوی کې شپږ بیا ځنن جونې او خزشته چې و زره او څلور سوې همدا اوس امیندوار دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون وویل په هرات کې د تیرې اونۍ له شنبې راهیسې و زلزلې شوې او دوی اوس مهال زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې لپاره نولس میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
نن محکمه د جیولوژیکي خطرونو له متخصص نجیب کاکړ سره مرکه وکړه او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې په هرات کې څه باندې وی او نه رئیس له زلزلې وروسته سخت ټکانونه کیږي، حتی د زینو قدرت د ریختر په کچه د لومړنۍ زلزلې ته ورته دی، ولې دغه ټکانونه نه درېږي، علت څه دی؟
اول زلزلہ تقریبا بوم تاریخ کې شوه او هغه نه پس مونږه د زلزلو پس لړزې دلته امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړکی کی مګنیټیوډ به واړ شي، نو دا فالت یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي. لیکن متاسفانه پرون دا و خدل شو چې حرکت وسم جریان لري، ټکتونیکی حرکت شته دي او یو بل زلزلہ تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غینه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزلہ وو. شونن هم موږ پس لرزې د دې زلزلې دلودل او دا څه ښکار چې دا زلزلې تقریبا په شرق خواته ورو ورو روان دي. اول زلزلہ التشو او هغه فالت حرکت کړیو یا شکست حرکت کړیو او اوس نو هغه ډیفالت په طریقه باندې الته روان دي چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزلہ کیږي.
دا د غیر معمول ټکانون دي. مخکې هم زلزلې په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې زلزلې لومړی زلزلې ورسته ټکانون ورکیږي، شدت کمیږي، اما دغه لومړنۍ زلزلې ورسته بیا هم تقریبا هغه سخت ټکانون دي چې اکثرا نورته زلزلې وي. ولې علت څه دی؟
دا د زلزلې چې په دې منطقه کې تقریبا اخرینه زلزلہ چې شو هغه 1980 کې او 3 مګنیټیوډ هغه نه پس دلته زلزلې نه شوې، هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزلې نه شوې د هرات موقعیت کې. نو د دې معنی دا د کچیر منګا جیولوژیکی معلومات سره راټول کونو دا ویل کیږي چې دلته د انرژي د ډیر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی او اوس د انرژي اکم فال چې د کوم د ټکتونیکی حرکت او مخې نیو یا کلک نیول هغه انرژي اوس قوی شوې ده د فالت د حرکتو معنی دې معنی د سره راځي.
بله،
نو چې کله یو د فرادات کست یا مات شي نو ته هغه وخت پورې دا زلزلې به کیږي تر څو چې دا ضعیفې نقطې نور دي دا هم خوځیږي به یا بیرته هغه قوي نقطه پیدا شي یا هغه ټول انرژي هغه ځینې خلاص شي انرژي خارج شي چې بیا دینه پس فالت آرام شي.
دا ورسته زلزلې د خلکو ډیر کورونه وران کړی دي. طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړی درزونه پکې پیدا شوې دي او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم دا نور هم کواکه کړی دي. دا اکثرا زیانمن شوی ودانه یا کورونه خلکو ته څه کول پکار دي؟ څه باید وکړي؟
متاسفانه زلزلہ د هرات زلزلہ چې د دې عمق دومره ډیر نه وسنګ چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو هغه سل 200 یا 300 کیلومتره د ځمکې لاندې وي، د هغې تلفات نسبتا کم وي. خو کم زلزلې چې 10 کیلومتره وي او په عمق کې وي د دې تلفات هم یا خسارات هم وي. نو خلکو ته زه دا لارښوونه کوم کوم کورونه یا کوم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوي دي یا کوم ساختمانونه کې درزونه دي هغې نه لرې اوسېږي، ماشومان د لرې ساتي او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته د غوږ ونیسي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړي چې خپل ځانونه وژغوري. نو دا لارښوونې ډېر مشخصې شته دي چې کولی شي د میډیا او یا هم د کتابونو له لارې یا مجلو د لارې نه چاپ شي، هغې مطالعه وکړي، هغې وخت کولی شي چې د تلفاتو نشمیره کم کې. متاسفانه اوس خو زلزلې شوې دي او پس لرزې به هم نور بم سو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
د جیولوژیکي خطرونو له متخصص نجیب کاکړ سره د هرات د زلزلو په باب مرکه وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د هرات زلزلې په موضوع کې به هم تم کې یو د هرات مرکز ولسوالۍ اوسیدونکو چې د زلزلې له ویری په خیمو کې شپې تیروي د ګرځند تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. هغه کسان چې د تیرې شنبې په ورځ دلته په دښتو او سړکونو ترڅنګ خیمې درولې وای دي، لومړنۍ اسانتیاو په ځانګړي ډول د تشنابونو د نشټوالي له امله ځینې ناروغۍ هم خپرې شوې دي. ظاهرا د ګرځنده تشنابونو نشټوالي د ماشومان او میرمنو لپاره یو جدي ستونزه ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په هرات ولایت کې زلزله ځپلي د نورو ستونزو ترڅنګ د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د هرات په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې له زلزلې څخه د خپل ژوند ژغورلو په موخه په خیمو او موټرونو کې شپې او ورځې تیروي وایي چې دا مهالي اساسي ستونزه د ګرځنده تشنابونو نشټوالی دی. د هرات اوسیدونکو فردینی ازادي رادیو ته ویل د تشنابونو نشټوالی په خلکو کې د بیلابیلو ناروغیو خبرېدو لامل شوی.
از زمانی که زلزله بهرات شروع شده
له هغه وخت راهیسی چې بهرات کې زلزله پیل شوه، تر اوسه زه او زما شاوخوا ګونډیان اخلاص سیمې ته راغلی یو. دلته له جمعه د نن څخه د څکا کوبر اورل شو، خو ګرځنده تشناب نشته. په دې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خلک په آزاد فضا کې د تشناب اړتیا پوره کوي چې دا په سیمه کې د بدبوي او هغه خلک چې د غلطه شته دي هغه ته د ناروغي او پیخودو لامل کیږي.
د هرات بل اوسیدونکو لال محمد چې کورې د زلزلې له امله ویجاړ شوې او اوس ترې وی خیمې لاندې ژوند کوي، ازادي رادیو ته ویلي چې د ګرځنده تشنابونو نشټوالی د کورنۍ په ځانګړي توګه د ماشومان لپاره جدي ستونزه ګرځېدلې.
پنځه کوچني ماشومان لرم، ټول نه تنه یو ګرځنده تشنابونه نشته، خیمه نه لرو او د څښاک پاکې اوبه نه پیدا کیږي. هغه کسان چې مرسته کوي موږ ترې هیله لرو تر څو دا مشکل حل کړي. ماشومان هم په ستونزو کې دي، مزاحمت هم کوي.
مزایمت میشه.
د هرات د ملاسیان سیمې اوسیدونکو نسیمه کریمی وایي نږدې سل کورنۍ په یو دښته کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د دوی اساسي ستونزه د تشنابونو نه درلودل دي. نو موري وایي
درنچ یک دښته خیلی کلانه ک هم
دلته یو لوی دښته ده چې ټول ماشومان نارینه او ښځې دلته راټول شوي دي. اصلي ستونزه چې ښځې لري او لیدل کیږي د ګرځنده تشنابونو نشتون دی. ښځې مجبورې دي صدرې تر ځان تاو کړي. ماشومان هم همداسي پاکو بنشته، ګرځنده تشناب نشته. ته دوی د ارتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ لار نشته.
یو بل خزه چې په هرات کې اوسېږي وای چې میندواره او دوی ته نګدي د تشناب د نشټوالي له عمله به ډیر تګ راتک او چې له همدې عمله یې سخت وشو. نو موري ازادي رادیو ته ویل
ما ازمي
موک د همدې زلزلې له زیان بنشو څخیو. موک د زلزلې د ویر له عمله نه غوښتل شي ډیر تګ راتک وکړو، ډیر لاړ شو را شو. اس ما مشوم سخت شو. که ممکن وي مهرباني وکړئ زموږ لپاره یو ګرځنده تشناب جوړ کړئ.
په هرات کې د پرلپسې زلزلې له امله زیانمن شوي خلک له مرستندوی موسسو څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته په ځانګړي توګه د ګرځنده تشنابونو او د څښاک د پاکو اوبو امکاناتو چمتو کولو لپاره پاملرنه وکړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومتي چارواکو زلزله ځپلو سیمو ته د مرستې او ژغورنې ډلې د لیږلو خبر ورکړی وو. د هرات اوسیدونکو په داسې حال کې د کافي اسانتیاو په ځانګړي ډول د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 19 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان لویدیځ کې هرات ولایت د تیرې اونۍ له شنبې له ورځې راهیسې د څو زلزلو شاهد وو. د تیرې یکشنبې په ورځ هم هرات کې دوه زورور زلزلې وشوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
وړاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. نو تفصیل له اسد الله لودین.
د اسرائیل او حماس د جګړې نن لسم ورځ ده او تر اوسه دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې څلور ورځې مخکې اسرائیل ته تللی وو، شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرائیل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرایلو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې بلنکن د دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلی، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړبوګنونکي حالت ته اندېښمن دی. بلنکن اسرائیل ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیل ته د ولسمشر جو بایدن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزه کې حاکمو د غو وسلوالو د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي و توغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیسار جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له همغه ورځې را په دیخوا پر غزې تلانګې درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9200 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمیرې له 1 میلیون اوړي خپلې سیمې پرېښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشري وضعیت نازک ښودلی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې اسرائیلی پوځیان د امریکا د جنگي بیړیو په مرسته د غزې تراړې په اوګدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځوړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د اکتوبر 14 باندې خړو نړیواله ورځ ده. د نړیوال پروګرام WFP چې تر اوسه په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته خوراکي مواد او نور مرستې رسولې دي وای په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکو څاخت خوړه به له کومه کیږي. د پروګرام د غرض په نړیوالو مرستندویانو غکړی دی چې ژمی روان دی او په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره باید د مرستو لاس وکړي.
د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې له را رسیدو سره د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي 15 میلیونه افغانان په دې نه پوهیږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. WFP دا خبره د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې. د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي دي چې دوی 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې تر ژمی مخکې لږ تر لږه 1 میلیون اړمنو خلکو ته مرستې برابرې کړي. WFP تر دې مخکې ویلي وو چې سږکال د بودیجې د کمښت له امله افغانستان کې له 2 میلیون اړمنو سره د مرستو بهیر درولای دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان وایي چې کافي خواړه نه لري او ځینې شپې دوی او ماشومان وږي ویده کیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی عبدالقادر چې د شپږو ماشومانو پلار دی او د سړک په غاړه پلاسی کراچۍ کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې معمولا وچه ډوډۍ او ریجی د دوی خواړه دي.
یو ورځ مخکې او همدا ډول دوه ورځې مخکې مې هیڅ شی کور ته رانه وړل. خار ته لاړم، هیڅ کار مې ونه کړ، خالي لاس بیرته راغلم. ځینې وخت همداسې کېږي چې هیڅ کار نه وي، ماشومان ژاړي او نارامي کوي، وروسته له مجبورۍ ویده کېږي. ماشومانو ته وایو چې سهار ډوډۍ درته راوړو او همدا ډول خبرې ورته کوو.
په ورته وخت کې د کابل یو اوسیدونکي چې په خوارځواکۍ اخته ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
ډېرې اقتصادي ستونزې لرو، د کور کرایه او د کور لګښتونه نه شو پوره کولی. زما سن کم دی، خو که مې وګوري حیران بشي چې دا ښځه څومره عمر لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په افغانستان کې وضعیت تر هغه سرحده نه دی رسیدلی چې د ملګرو ملتونو په راپورونو کې یادونه کیږي. خو د ملګرو ملتونو د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د شنبې په ورځ په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه لیکلي، لسیزو جګړو، طبیعي پیښو لکه زلزلې، وچکالي او یو شمیر نور هغه عوامل دي چې افغانستان په نړۍ کې د بشري ناورین له اړخه په یو ډیر نامناسب هیواد بدل شوی. په همدې حال کې بېوزلو کورنیو ته د مرستو رسولو یوه همغږي کوونکي همیرا فرهنګیار وایي په بشري مرستو سره په افغانستان کې د تلپاتې بېوزلۍ مخه نشي نیول کېدی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار وکړ.
اما هی کومک رسانی ها به شکل مقطعی
د مرستې بدلند وخت لپاره وي او د خلکو د رنځ لپاره به درمل نه وي. دا ډیره دردونکې ده چې زموږ یو باسواد ځوان د مرستو اخیستو لپاره نوملیکنه وکړي داسې مهال چې د کار ډیر ورتیا لري. له همدې امله باید د طالبانو حکومت د دې ستونزو د پای لپاره پروګرامونه ولري. یو هغه پروګرام چې کولای شي د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي د ځوانانو لپاره د کار پیدا کول دي.
ایجاد کاریابی برای جوانان می باشه.
د نړیوالو راپورونو پر بنسټ افغانستان د خوړو د نورین پر راپورونو کې وم هیواد شمیرل کیږي چې یو برخه نفوس یې لوګي او ان د مرګ لګواک سره مخ دی. دا راپور چې 15 میاشتې وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې خلک په 2022 کال کې د خوړو د کمی له امله له بدترین حال سره مخ وو. د ویلو ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په 1990 کال کې د اکتوبر 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. هر کال دا ورځ په دې موخه نمانځل کیږي چې لوږې او خوارځواکۍ ته پام وشي او تر څنګ د دې لپاره نړیوالې هڅې وشي چې په راتلونکي کې هیڅوک په وږې نه سویده نه شي.
او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن استرالیا سریلانکا ته د 5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې وه، 209 منډې کړې وې، او د استرالیا ټیم لپاره یې د 210 منډو هدف ټاکلی و چې د استرالیا ټیم وتوانېد. د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 16 اور کې 215 منډې وکړې. دغه لوبې په هند کې روانې دي. سبا جنوبي افریقا او هالند سره مخامخ کیږي، او بل سبا د افغانستان ټیم به چې انګلستان ته په رون د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي پاکستانی چارواکي باید هغه له هغو افغانانو له ځورولو لاس واخلي چې له خپل هېواده د امنیت له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال او پناه غوښتونکي هم وایي د پاکستان د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نږدې دی چې پای ته ورسیږي، خو دوی بیا هم بیریږي چې لدی هواد په زور ونه استل شي. نو تفصیل په دې رپورت کې.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي د پاکستان د حکومت د حقې پریکړې په اړه سخت اندېښمنه ده چې ټول بې اسناده پناه غوښتونکي له د هېواد څخه باسي. د شبکې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ده ویلي دي چې له دې امله اوس افغان او نور پناه غوښتونکي په پاکستان کې د نیولو او زنداني کولو د ګواښ تر څنګ له ویرې سره مخ دي. د کډوالو د حقونو شبکې د دې پریکړې د اخیستلو غوښتنه کړې چې په وینا یې په دې سره به د پناه غوښتونکو حقونه خوندي او دوی ته به په وخت سره د ثبت شرایط برابر شي. په اعلامیه کې د آسیا پاسیفیک د کډوالو شورا د سرمنشي کلاوس ډایک نیلسن له قبله ویل شوی چې افغان پناه غوښتونکي په پاکستان کې د امنیت او خوندیتوب په لټه کې دي او باید هغه هیواد ته چې له بشري ناورین او سخت ژمي سره مخ دی په ډله ییزه توګه په لیږلو سره مجازات نه شي. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو او پناه غوښتونکي هم وایي ورځ تر بلې دوی ته له دې هیواد څخه د وتلو ورکړل شوی مهلت رانږدې کیږي، او لا هم د پاکستان حکومت په خپلې پریکړې ولاړ دی چې دوی دې مسلې ته ډېر اندېښمن دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي. خو هغه کسان چې اسلام آباد په دغو ځایونو کې دي دوی بیا د ویزو د دغه د تاریخ تېرېدو له کبله په اندېښنه کې دي نشي بیرته ډیپورټ سي او یا هم زندان ته واستول سي او یا نور ستونزې ورته جوړې شي.
په پاکستان کې د پیکې په نوم یو بل افغان کډوال وایي د دې په ګډون هغه کسان چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر کارتونه نه لري حتی له کورونو ځواب ورکړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس د کور سختن راته وایي چې یا د یو ان ایچ سی آر کارتونه راوړي یا هم له کوره ووځي، زه چیرته لاړ شم او څه وکړم؟ یو ان ایچ سی آر می غږ نه اوري. چې زنګ ورته وکړم راته وایي که پولیسو نیولې بیا زنګ وکړه. کله مو چې پولیس ونیسي او زنګ ورته وکړو هیڅ پایله هم نه لري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د رسنیو برخې مسول عبدالبصیر وایي لا هم د پاکستانی پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، او د همدې فشارونو له امله ځینې کورنۍ مجبورې شوې چې له شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره هم بیرته افغانستان ته ستنې شي.
په ټول پاکستان کې اوس هم د پولیسو نیونې دوام لري. خلک ډیر پریشان دي، ویزا نه تمدیدېږي، د یو ان ایچ سی آر دفتر بې تفاوته دی، او د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره هیڅ اقدام نه کوي چې د 2018 کال اګست وروسته پاکستان ته تللی دي.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نه ایستلو غوښتنه داسې مهال کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت له پای وروسته به د پاکستان حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.5 میلیون افغانانو ته چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی وو چې د دې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي، گنی دوی به جبران اخراج کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
تش په نه نیمه بجې شوې دی برخه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا د خراسان څنګه د حضور پر موضوع ترخی خو ترغه مخ یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په هرات کې د انسبان دی ویونه په موده کې څلور زلزلو نږدې شل زره کسان اغیزمن کړي. سیف د چلډرن نن په خپل وی پانه کې په یو راپور کې د دغو زلزلو له کبله د مړو شمیر لکتر لګي یو زرو درې سو او د ټپیانو یو زرو اته سو یاد کړي چې په خبره ډیره برخه خزي او ماشومان دي. خو تر دې مخکې ځینې نور د ملګرو ملتونو ادارو د مړو شو کسانو شمیر له 2000 او د ټپیانو هم له 2000 زیات یاد کړي وو. د راپور لمخې د غوزلزلو له هرات ښار بهر په شاوخوا 10 کیلومتره کې د ولایت شپږ ولسوالۍ زپلی او زیاتوي په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه خیمه هم د توپانونو او توند بادونو له ګواښ سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO عمومي منشي تدرس ادهانم ګبرسوس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې WHO د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي تر څو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې د هرات کې د طالبانو د حکومت سیمهیز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعاله کړی دی. په دې روغتون کې 45 تنه ډاکتران او 40 تنه تخنیکی پرسونل کار کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاخت خواړه به له کومه کیږي. WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلې وګړي د ټولو افغانانو یو په درېیمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د هرات زلزله بل ناورین بللې چې په خبرې بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په هرات کې له بل زلزلې وروسته پر مرستندوی سازمانونو غږ کړی چې له ځانمن شو سره مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی ویست نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار یو وار بیا زلزلو د هرات سیمه ولړزوله او هلته ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه ویلي مرستندوی سازمانونه چې د سرپناه څښاک اوبو او د درملو په ګډون د افغانانو د نورو بیړنیو اړتیاو د پوره کولو هڅې کوي باید خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې نن په یو لاریون کې پر غزې د اسرایل د بریدونو د درولو غوښتنه وشوه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه لاریون کوونکو چې شمېر سلګونو کسانو ته رسېده دغه راز غوښتنه وکړه چې اسرایل د غزې محاصره پای ته ورسوي تر څو خلکو ته د ژوند لومړنیو موادو په ګډون اړین توکي ورسیږي. لاریون کوونکو له ملګرو ملتونو، اسلامي نړۍ او نورو اړخونو غوښتنه وکړه چې په غزه کې د جګړې د سمدستي درولو لپاره اقدام وکړي. پر غزه اسرائیل هوایی بریدونه ورسره له هغه پیل کړل چې څه باندې وونه مخکې د اکتوبر په 8 نیټه د حماس وسلوالو غزه ته څیرمه د اسرائیل پر جنوبي سرحدي سیمو برید وکړ. په دغه جګړه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. دغه راز اپ غزه ترنګ کې هم د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې تر اوسه 2050 فلسطینیان چې اکثر ویل کی ملکی وګړي دي وژل شوی دي. او نن د اکتوبر 14 پر اوکراین د روسي د يرغل شپک سو ورځې پوره شو. د اوکراین پوځ د لوی درسي دفتر ویلي روسي پوځیانو نن هم پر اوکراین واتی هوایی او لس توغندویز بریدونه وکړل چې ډیر د اوکراینی هوایی مدافع لخوا شن کړی شو.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمعې په ورځ د تلې په 21مه په هغه ورځ چې په بغلان کې د زلزلې ویره خوره وه، د دې ولایت د مرکز پلخمري په یو جمعات کې درنې چاودنې خلک وترول. دا چاودنه چې د پلخمري سیلو ته نږدې د امام زمان په نوم جمعات کې وشوه، په دې جمعات کې شیعه مسلمانان د خدای د عبادت لپاره راټول شوي وو. په پیل کې د دې چاودنې له کبله د لسګونه خلکو د مړینې او د لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شول، خو وروسته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې اووه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی، ځکه په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د رامنځته شویو خنډونو له وجې خبریالان د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ومنله، پر شیعهګانو په کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د تیرو حملو پړه هم همدې ډلې منلې وه. ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو دا حمله وغندله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل چې د افغانستان شیعهګان له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځګالي او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د برید له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا هم په یو بیان کې د دې برید د عاملانو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د چاودنې د ځینو قربانیانو کورنیو ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې پر شیعهګانو د ژوند کړی تنګ شوی او د پیښې د یو قربانی د کورنۍ یو غړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. خو آیا طالبان دا توان لري چې د داعش ډلې هغه غړي محکمې ته راکاږي چې دا حمله یې تنظیم کړې وه؟ ملګرو ملتونو څه کم دوه میاشتې مخکې په یو راپور کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې کسانو ته رسیږي. آیا طالبان هغه پوځي او استخباراتي توان لري چې د دې افراطي ډلې د زرګونو غړو د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د دې بحث کوربه احمد تکلیم طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی د برلین د امنیتي پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له جرمني او د چارو شنونکی محمد یوسف امین زادزای له کابل په بحث کې راسره دي چې دوړو خغلو ته خرغلاست وایم او مننه ترې کوم چې په بحث کې برخه واخیسته. اتمر صاحب، لومړی تاسو ته راځو. د داعش ډلې شمیر چې مخکې هم ما په سریزه کې یاد که او ملګرو ملتونو خبر ورکړی، یعنی د 4000 او 6000 ترمنځ غړي لري په افغانستان کې، دا ارقام څومره دقیق دي؟
یقینا دغه ارقام او ساحه په رسنیو کې راغلی د 4000 نه 6000 پوری، لیکن دا داسې نه دی چې ډیر دقیق دي، دا تخمینی ارقام دي. ولی یو شی باندې چې موږ باید پوه شو، هغه دا دی چې یو تعداد همدغه ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم موجودې وي. حتی د جمهوریت په وخت کې همدغه ډلې د هغه وخت د حکومت لپاره یو چیلنج و یو تهدید و، مخصوصا دغه ډلې په شمال کې په ځینو کوهستاني سیمو کې ځای په ځای شوي ول.
په فعال ډول اتمر صاحب که په غیر فعال ډول؟
نه فعال خو موږ ویلی نشو، ځکه دغه 6000 د دوی د کورنۍ سره تخمین شوی. فعال شاید ډېر کم یا هغه جنګیالي به وي، لیکن دا چې دا ډلې د کوم ځای نه راغلي دي او څنګه راغلي دي، په دې باندې بحث ته ډېر ضرورت دی. خو په لنډو کې زه تاسو ته عرض کوم، دا هغه داعش نه دی کوم چې د عراق او شام ځینې باید چې دوی راغلي، دا هغه داعش دی چې پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې د هغه ډلو افراطي ډلو ځینې جوړ کړو. دا زما او ستا بیخي په یادېږي چې دغه ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې او دوی بیعت ورته وکړ، دغه هملته په رسنیو کې هم راغله، ډېری د دې د همدغه ترهګرو ډلې غړي دي چې دوی سره یو ځای شوي دي. اوس د داعش په نوم دوی چون په افغانستان کې دوی عملیات کوي، نوم یې ورته شاخه خراسانی ښایي که نه. دا داسې یو شی نه دی چې موږ وایو چې دا الهام اخیستې یا مستقیم د هغه داعش چې په سوریه او شام کې و د هغه ځینه دوی راغلي. صحیح دی چې دوی سره به ځینې عرب جنګیالي هم مل وي، لیکن د دوی اجنډا او داعیه کاملا فرق لري.
د منځنۍ آسیا او د تاجکستان څومره افراطي کسان په دې ډله کې چې همدا د داعش خراسان څنګه بلل کیږي شته یا غړیتوب پکې لري؟
دا خو یو لوی تشویش دی. دغه انصار الله چې ورته ویل کیږي ترکستان شرقي او دغه نور ډلې دي، دا پخوا هم وې، یعنی د جمهوریت په وخت کې وي، اوس هم شته دي. د دوی یو تعداد خو حتی طالبانو باندې چې ډېر انتقاد هم کیږي چې تاسو دغه ډلې ساتلي دي. طالبان داسې وایي چې د طالبانو تعهد دا دی چې هېڅ ډلې ته به دوی اجازه نه ورکوي چې ګاونډي هېوادونه یا بل کوم بل هېواد دوی وګواښي. یعنې دا تقریبا تر یو اندازې پورې د دوی تر حاکمیت لاندې اوس شتون لري، او یعنی په مختلفو ځایونو کې دوی شته دي. او د منځنۍ آسیا هېوادونو ډېری تشویش همدغه دی چې داسې نشي چې دغه ډلې منځنۍ آسیا هېوادونو ته واوړي، هلته مشکلات جوړ
کړي. اتمر صاحب، څو کاله مخکې زما یادېږي چې له تاجکستان نه د زرګونو کسانو د تلو خبرونه وو په رسنیو کې چې عراق ته تللی دي او سوریه ته تللی دي، وهلته په جګړو کې برخه اخیسته. البته له ازبکستان او نورو هیوادونو څخه هم دا خبرونه وو چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له جنګیالیو سره دغه افراطي وسلول چې په خپلو هیوادونو کې نور ځای نه لري او د تروریستانو په نامه مشهور شوي دي، دوی هلته تللي وو. هغه داعش او دغه داعش چې په افغانستان کې فعال دی د خراسان په نامه، د دوی دا غړي سره جلا دي، بیل دي، هغه پاتې شول الته په عراق او سوریه کې مړه شول، ژوندې دي. سوال دا دی چې دغه حمله چې په افغانستان کې کیږي، په دې کې دغه بهرني جنگیالي څومره رول لري؟
ګوري، په عراق او سوریه کې چې هغه داعش نه ډیری داوطلبان، یو خو افراطی عربانو، بل د اروپانو ډیر کسانو هلته، او د نړۍ د هر هیواد نه د ډیرو هیوادونو هلته کسان د جنګ دپاره دوی ورتلل. د هغوی اجنډا د امریکا پر ضد و، د هغوی اجنډا د هغه عراق او سوریه د حکومتونو د نظامونو پر ضد و. او هلته مذهبي جګړه وه، یعنی تقریبا مذهبي رنګ درلوده. لیکن دغه چې داعش خراسان ورته وایي، یعنی د خراسان دغه حوزه د خراسان د دوی مطلب دی، په دې کې یقین هم چې هغه جنګیالي چې حتی د شوروي د یرغل په وخت کې په افغانستان کې د منځنۍ آسیا ځینې اسلام پاله جنګیالي دوی په پاکستان کې و، دوی هلته شتون درلود. بیا کله چې په تاجکستان کې دا داخلي جګړه پیل شو، یو تعداد دې هم په افغانستان کې و، یو تعداد دې بیرته لاړل په تاجکستان کې. کله چې دوی دغه مصالحې ملي راغی، نو دوی بیرته خپل وطن ته ورستانه شول. لیکن یو تعداد دې عربي هیوادونو کې هم و، پاکستان کې هم و. په پاکستان کې ډېر وخت دوی تیر کړی، دغه مختلفو ګروپونو سره دوی همکاري درلودلی، او حتی چې چینایان په پاکستان کې ول، تاجکان ول، ازبکان ول، ایغوران ول، چې تر اوسه پورې دوی همدلته په سیمه کې په اصطلاح موجود دي.
مننه ذاتی صاحب، ستړي مشئ. طالبان وایي چې د داعش ډلې جرړې ایستلې چې هغه البته همدغه د داعش ډلې خراسان څنګه یادوي. څومره طالبان په خپل دغه عملیاتو کې توانیدل دي چې داعش تله کمزوري کې او یا لکه دوی چې وایي پرختیاي جرړي وباسي؟
مننه. په دا کې شک نشته چې طالبان د داعش پر وړاندې جدي اقدامات پیل کړی دي. د دوی د اداده چې دلته ډېر کسان د منځه وړي دي او د خارجي رسنیو مثلا د امریکا له طرفه هم داسې ارقام وړاندې شول، مسایل وړاندې شول چې د داعش ډلې مشران د افغانستان نه وتلي دي. امریکا ته معلوم ده چې داعش مشران وتلي دي او ارقام هم ښیي چې 4000 نه تر 6000 پورې دي. نو دا ښیي چې په دغه مسایلو کې نړیوال یا د سیمې هیوادونه هم ملوث دي، یعنی ګډې مفادات ګډې
ستراتیژیګانی او دغه مخته وړي. ځاځي صاحب وبخې لکه څنګه چې تاسو ویلې طالبان ادعا کوي چې دومره کسان له منځه وړي دي او متحد ایالاتونو یا لویدیځو چارواکو ملګرو ملتونو هم تایید کړي دي دوی دا خبره چې داعش ډلې مشران له افغانستان وتلي، نو بیا دا ډله څنګه کولای شي چې په هغه ځای کې چې زړه غوړي دا ډول حمله وکړي؟
انګولي وخت چې اختلافات مذهبي موجود وي، یعنی دا علائم دي، خامخا دا جګړه به وي.
مذهبي اختلافات به د چا چا ترمنځ؟
د دې اسلام پالو د خپل مثال د مختلف مذاهب چې جوړ شوي دي، مختلف ډلې، مختلف مدارس، یا وایي چې دا فرض د بل، وایي چې دا سنت د بل، څوک وایي چې دا شای د بل، څوک دا شای. یعنی اختلاف موجود ده په بعضو مسایلو دیني کې. دا خامخا جګړه وي، دریز دی دین واضح نه ده. فعال دا چې الله مې یو دی، قران مې یو دی، پیغمبر مې یو دی، لیکن دا اختلافات خو انسانانو را پیدا کړی دي په دلو ټپلو. حتی خدای پاک قران کې وایي چې تاسو په دلو ټپلو په ګروها ګرو متبدلی کې او د اسلام دین په ورسه نه ځان ټینګ کې. پس بنا دا ده چې دا اختلافات انسانانو منځ ته راوستي دي. دا ډیره یو تنظیم شوې مسله ده چې زه فکر کوم دغه کې بهرني او سیمه ییز هیوادونه هم ښکېل دي. دا هغه ملکو کې چې هغه د دانش سطح او د لوستو سطح چې هغه د دین نه بې خبره دي او لیک لوست نه شي زده کولی یا یې نه دی زده کړی، دغه خو نه ډېره زیاته استفاده کوي. فقط ځان سپین کالي وغونده، پچکی ووایه، ږیره اوږده پرېږده. په کلو باندو کې چې بزګرو شپانه و بېسواده خل دي، یو یو څوټوي، بل بل څوټوي، بل بل څوټوي.
همداسې ډول فعالیتونه چې تاسو یادونه کوئ د اوس د افغانستان په کلیو بانډو کې شته، یعنی داعش ډله ګرځي په کلیو بانډو کې له ځوانانو نه خلک راټولوي خپلې ډلې ته جذبوي.
یعنی ګوره څو عوامل دي. یو اختلافات مې ما وخیل چې مذهبي اختلافات دي چې مذاهب را جوړ کړی دي. دوه مسله چې آل دغه یو وخت کې فقر وي او اقتصادي ستونزې وي، دغه دوه مسله، او نالوستي بي خبره خلک د دې څلورم مسایل دي. او بل دا چې یو سازمان فعالیت کوي چې هغه وایي چې مونږ خراسان غواړو، خراسان بزرگ. وره دغه ټول عوامل او د نړیوالو د سیمیزي و دو هغه په اصطلاح چې دوی وایي چې ګټي، دا ټول یو ځای کیږي. بل اخره دغه سي حالت جوړیږي چې د دغه تنظیم د خو تجهیز غواړي، د خو اکمالات غواړي، د خو مادي مرستې غواړي. یعنی یو څوک افغان یا دی مسلمان دا توانمندي نه لري. دا یو سازمانونه دي چې ایجاد شوي دي او بل اخره غواړي چې دغه د اسلام دین سره اصلا هیڅ تعلق نه لري.
بله ځاځي صاحب، طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، په دې کې شک نشته. چې پر افغانستان واکمن هم دي، څنګه نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه ونیسي، مخه یې ونیسي؟
څو مسایل په امنیت په اړه برخه کې په یو وخت کې ډېر زیات مهم دي. یو دا ده چې حاکم، یعنی حکومتونه، دولتونه د خلکو حقوق ورکي، خلکو ته درناوی ورکي. هغه که مذهبي مسایل لري که اقتصادي مسایل لري، د دوی ته اجازه ورکي او هغه ته درناوی ورکي او حقوق ورکړل شي. او خلق تنظیم کینی حکومت داسې نه ده چې مثلا کار ورته باید ته پیدا کړي، مصروفیت باید ته ورته پیدا کړي، د ډوډۍ نه باید ته خبر اوسې، د تحصیل نه باید ته خبر اوسې. یعنې ټول دولت حکومت هم دغې ته وایي، دغه کې چې سالانګاري کېږي مثلا قانون باید موجود وي، عدالت په بنا باید هلته حکمراني وشي، قوانین تسجیل وي. همدا چې اوس مثال زه شریعت وایم که نه، دا مدون یو کتاب باید موجود وي چې شریعت ته مثلا ما لوست نه ده کړی، زه باید اوس قرآن عظیم شان الله ما ته رالېږلی ده او زه یې لولم. مګم شریعت چې ده د قرآن نه اخیستل شوی دی، لیکن کوم اندغه عالمان ما ته کوم کتاب نه دی جوړ کړی شرعي چې زه یې ولولم، یعنی شرعي نظام څه وي او شریعت څه وي. دغه ستونزې دي چې بالاخره نامنی پیدا کوي، او د دې نه خارجي استخبارات هغه نړۍ چې غواړي چې تسخیر کړي بل هیواد، د دغه نه سو استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه اکبر صاحب. بیا تاسو تر ځمه د طالبانو لپاره اصولا باید د ډول تروریستي حملو مخنیوي باید ډېر اسانه وي، ځکه چې د دې ډول حملو په طبیعت باندې په څرنګوالي په سرچینو او امکاناتو یې طالبان ډېر ښه پوهیږي. دوی تقریبا 15-14 کاله د همدې ډول حملو په وسیله باندې په افغانستان کې د پخواني حکومت لپاره او د امریکایانو لپاره لانجه جوړه کړې و. دا دوی به خبره شوی د تروریستي ډلو تاکتیکونه بدل شوی دي، ک د دوی استخبارات کمزوري دي، یعنی اصولا باید د دوی لپاره د دې حملو مخنیوي اسانه وي، ولې نه دی؟
یقینا زه هم په همدې باورم چې دوی کافی تجربه لري او دوی کافی شناخت لري د دوی ډلو نه، ځکه دوی یو وخت کې یو ځای سره همکاري کړی، یو ځای سره کار کړی، د دوی مشران تګ راتګ. که د دوی تاریخ تاسې وګورئ، د دغه اسلام پالو ډلو دا ټول سره په نهایت کې دوی ډیر نږدې پاتې شوي دي. او زما باور هم داسې دی چې دغه ډلې، اسلام پالې ډلې مخصوصا چې دي، دا د لویو استخباراتو پروژې دي. زه په دې باورم چې دغه مذهبي جنجالونه نه دي، دا سیاسي دي. دې ته مذهبي رنګ ورکول کېږي، د مذهب په قالب کې دغه رقابتونه پلي کېږي او دوی بیا خپل اوږدمهاله هغه لوی لوی اهداف ته ځان رسوي. اوس که د دوی دغه سیر د حرکت وګوري، که تاسې د منځني آسیا نه د منځني ختیځ نه واخلئ، مثلا د دغو په وسیله عراق ویجاړ شو، سوریه ویجاړ شو، لیبیا ویجاړ شو، یمن کې اوس هم جګړه دی، افغانستان کې دغه موږ او تاسې خپله د دې شاهدان یو، او همدغسې اوس روان دی په منځني آسیا پسې او یا شاید هم نورو هیوادونو پسې، او د دغه هیوادونو تشویش هم همدغه دی چې دلته اوس که تاسې داسې فکر کوي چې خپله په افغانستان کې موږ خو هیڅ اختلاف نه لرو، یعنی په مذهب کې اختلاف نه لرو، که هغه شیعه ده او که سنی دی، دلته په سلهاو کلونو دی یو ځای خوا په خوا لکه ورونه سره اوسېدلي دي. لیکن څنګه بیا دغه یو ډله ځان ته اجازه ورکوي چې یو بل مذهبي ډله یا مذهبي فکر یا زموږ شیعه ورونه دا هدف ونیسي؟ او دا یوازې په دغه بغلان جماعت کې نه دی، بلکې که تاسې وګورئ دا د تیرو 10-15 کلونو را په دیخوا په دوی باندې بریدونه کېږي او دوی هدف ګرځول کېږي. لیکن په مجموع کې دغه سیاسي موخې دي، نه مذهبي، چې موږ داسې وایو چې دا د مذهب پر بنیاد باندې دغه جګړه روانه ده.
بله مننه. ځاځای صاحب، فکر کوي چې په دا دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنو، د داعش ډلې خپلو تاکتیکونو ته دومره بدلون ورکړی چې طالبان نشي کولای دوی پیدا کړي او د حملو مخه ونیسي؟
ګوره، د خپل د سړي څنګه په کلو باندو کې تاسو اوسېږي، ما مخکې هر ځو کړلو چې یو خو تمویل کوونکی لري، اداره چی لري چې هغه په بهر کې دي.
په بهر کې تاسو مطلب څوک دی؟ وبخې کله په جزئیات سره وایي.
په بهر کې تاسو د 45 کلنې جګړې موضوع کا تاسو دقیق وڅېړئ. مثلا د شوروویانو د اشغال پر وړاندې یوه پلمه د خلکو ته پیدا شوه چې د ټولو هېوادونه هلته لکه چې مخکې اسمان صاحب ویلي خپل اعتراف پاکستان هم کوي چې ډېر زره وسلوال راغلل، دا ډېر زره بېرته خپلو کورو ته لاړ نړل، دغه وسلوال بچي وزګول، دا وسلوال ته تابعیتونه ورکړلی شول، دا وسلوال په نوم د دې چې ما جهاد کړی دی پاتې شول. دا 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 نو ای دغونه بل اخره دغه سی بلاګانې جوړې شو.
اوس که د تاکتیک مسلې تراشه یو بخي چې دا امکان لري چې ډېر ډالو
عین نه مغه تاکتیک چې په پینځه تلويخ تو کالو کې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو وژلو په خاطر استفاده شوه، دای شم استفاده کی
او پینځه تلويخ تو کالو نو کې د مجاهدینو جګړې تک وګورې د خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت پر ضد، نو هغه وخت خدای انتحاری حمله نه وي مګر اوس انتحاری حمله باب شوې دي.
اوس خو ګورې اوس خو دنیا تسلیحات ډیر پرمختګ کړی ده، کوم پرمختګونه چې هغه کړی دي دوی هم دغه پرمختګ کړی ده چې انتحاری حمله باید وشي او ځان وژنې باید وشي. دا یعنی د دښمن څنګه د منځ زوی سم فکر دی خو دښمن خطاب ورته کوي.
بله مننه. اتمر صاحب، ایران څومره په دې حملو کې هدف دی؟ یعنی څومره د تروریستي ډلې چې ویل کېږي د سنی اسلام هغه افراطي بڼه دوی وړاندې کوي یا استازولي کوي، غواړي چې ایراني اهداف په نښه کړي؟
یقینا زه په دې باور یم چې د دوی فکر دا چې کله مونږ داعش وایو د دوی فکر هغه سلفي فکر دی، ډیر سخت دریزه دی، توند دی، او دوی داسې فکر کوي یا داسې تظاهر کوي چې دوی هغه اصلي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت هغه اسلام غواړي، او د مخ پر بنیاد باندې دوی سازش نه کوي هغه فکرونو سره چې د دوی فکر سره مخالفي. یعنی د دوی فکر سلفي فکر دی، او سلفي فکر په سعودي عربستان کې او د عربي هیوادونو په ځینو هیوادونو کې هغه فکر دی، او ډیری دغه چې مرستې او امکانات هم ورته برابرېږي دا همغه سیاسي رقابت د عربو او د ایران ترمنځ موجود دی چې په هغه بنیاد باندې دوی هغه مذهبي رنگ ورته ورکوي، لیکن د دوی اهداف سیاسي دي. یقینا چې ایران د دغه نه ډار لري چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نه شي او ایران ته خطر متوجه نه کړي، او همدغه اوس د یهودو او د حماس جګړه چې تاسو وګورئ د دې رنگ ډیر رنگ کوشش داده چې مذهبي رنگ ورته ورکړي.
ډیره زیاته مننه. فقط دوه دقیقې د پروګرام تر پایه پورې لرو. ځاځی صاحب، که لومړی تاسو راته ووایاست چې د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې حملو مخه ونیسي له یوې دقیقې نه په کم وخت کې؟
ګورې، نه تنه د طالبانو حکومت دغه اووه پنځوس ملک اسلامي چې لرو دا د ټولو مسلمانانو دنده او مکلفیت ده چې کینی او دغه ته لاره پیدا کړي. مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم، دوی هر یو شریعت ادا کوي، هر عالم جکشي شریعت ادا کوي، د شریعت مدون کتاب چیرته ده؟ ولې دوی نه دي توانېدلي تر څو چې یو کس ته یو ماشوم چې قرآن لولي شریع کتاب هم وي چې دغه ته شریعت وایي؟ ولې نه دي توانېدلي؟ مثلا ولې نه دي توانېدلي چې اووه پنځوس اسلامي ملکونه واضح دریز ولري په هر دغه لویه ستونزه دا ده چې که دا حل نه شي زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري، او د دې نه به همغه خارجي استخبارات لکه تا چار چې راتلل لکه امریکایان چې د جوران خان نه یې خاطر راتلل.
اتمر صاحب، تاسو لطفا له یوې دقیقې نه کم وخت لرو.
زما غوښتنه دا ده چې طالبان دي جدی د ته پاملرنه وکي او د دې مخنیوي دی وکي. بل خبره چې زه غواړم طالبان ته ووایم دا ده چې دوی دې خلکو ته دغه پوهای وای وای کې د ذهني له لحاظ دوی دې باید کار وکړي خلکو سره چې دا هیڅ رقم مفکوره ده، دا څومره د اسلام سره مغایرت لري یا د دوی فکر څومره اوسنی واز سره اختلاف لري، او دا د باید خلکو ته د هوای طالبان ورکی او د دې مخه دی ونیش.
ډیر زیاته مننه د خبرونه میلمانه او محمد اسحاق قطمر د سیاسي چارو شنونکای او محمد یوسف امین ځاځی د سیاسي چارو شنونکای له کابله له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پای واوریده.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 24 0